دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مازګر څلور بجې سویزه بوریوال کاکړیم سلامونه میومنی په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو او همداسې به د خبرونې په دویم نیمای کې د مشال ریډیو نیوز پروګرام د باختر ستوري هم واورئ. خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له منور شاه څخه واورو.
اول د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا گورنر ویلی ژمن دی چې په قبایلی سیمو کې به تعلیم 100% ترسي. افغان چارواکي وایي په ننګرهار ولایت کې ډرون برید د داعش وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي یورپ ته د تللو په هڅو کې په 1300 ورځو کې د 900 نه زیات مهاجرین ډوب شوي دي. او اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګلا وایي ژمنه یې کړې ده چې په قبایلي سیمو کې به د تعلیم شرح 100% ته د رسولو لپاره هلې ځلې کوي. نوموړي پرون د جنوبي وزیرستان د دورې پر مهال وویل په سیمه کې پرمختیایي کارونو نه ډېر خوشحاله دي او ډېر زر به په نورو پرمختیایي منصوبو هم کارونه سرته ورسیږي. اقبال ظفر جګلا وویل
هر یو سټوډنټ لپاره خدای په فضل سره په خپل ډیسک باندې کمپیوټر لګېدلی دی. خبر غوندې علاقو کې نشته چې کم تاسو له خدای دلته در د افواج پاکستان ته بزر ډیر کریډیټ ورکوم. دې کې څه شک زما په خیال تاسو نه ګڼئ او زم نه ګڼم چې دلته امن نن بحال شوی دی.
اقبال ظفر جګړه د خپل دورې پر مهال په مکین کې د لوبو میدان، سکول او د ماشومانو پارک او په لده کې یې د نوي سرکاري کالج پرانسته وکړه. په قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو په وړاندې د مبارزې اداره یا اف ډی ایم ای وایي چې په کورمه ایجنسۍ کې د بیا رغونې او د لشیرزو، مسوزو، زمشت او پاړه سمکنۍ له کډوالو سره د مرستو لپاره یو پرمختیایي فنډ منظور شوی دی. د اف ډی ایم ای یو چارواکي مجاهد علي پرون ناوخته مشال لیډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو لخوا د خواوشا 3.5 میلیون ډالرو د ترقیاتي فنډ به د مختلفو ادارو له لارې په متاثرینو لګول کیږي.
سکول، اسپتال، کوم ایمیجیټ نیڈس دی کنه هغه انسان زندگی بچ کیږي. هغه دیکھیے هغه فیملی ته هغه ورکوي پیسې ورکوي کنه چې کوم فیملی هغه نه دي بلکې ځینې پرپوزل روان دی. بلاک ته وي 1100 فیملی دي کنه نو هغه فیملی ته کېدای شي 25,000 روپۍ ورکړي اپروول شته.
بلخوا د کورمې اوسیدونکي ګلاب خان پر مشال ریډیو ته ویل د متاثرینو لپاره د ملګرو ملتونو یاد پرمختیایي فنډ د شوي زیانونو په مقابله کې ډیر کم دی. په پاکستان کې پلټونکو هغه دوه چارواکي نیولي چې د افغان طالبانو وجل شوی مشر ملا اختر منصور او د هغه کورنۍ ته د هیواد شناختی اسناد ورکولو کې ککړ وو. ملا اختر منصور د مئی په 28 نیټه په بلوچستان صوبه کې په یو ګاډي کې د سفر په وخت په ډرون برید کې وجل شوی دی. ویل کېږي د تباه شوي ګاډي سره نږدې پاکستانی پاسپورت موندل شوی چې پکې د ملا منصور پیژندګلوي د ولی محمد په نامه شوی ده. د پاکستان د کورونو چار وزارت ویان سرفراز حسین ویلی په کوټه کې یو چارواکی عزیز احمد د مئی په 28 نیول شوی. عزیز احمد په 2001 کال کې د ملا منصور لپاره د ولی بامت په نامه د شناختی کارت منظوري ورکړی و. دویم نیول شوی چارواکی عرفت الله اقبال نومیږي. عرفت اقبال نومیږي چې د نادرا دفتر کارکونکی دی او پاکستانی وګړو ته کمپیوټرایز شناختی کارتونه ورکوي. د افغانستان د نګرهار ولایت چارواکي وایي په ډرون برید کې د داعش د یو کمانډر په شمول د دې ډلې شپږ وسلوال وجل شوی دي. د یاد ولایت د والی ویان عطا الله خوګیانی نن مشال لیډیو ته ویل چې دا برید 13 ورځ ناوخته د هسکې مینې ولسوالۍ د لنګري په سیمه کې په هغه ګاډي باندې شوی چې د داعش وسلوال پکې روان وو. د داعش وسلوالو په دې اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې په داعش وسلوالو باندې هوایي بریدونه زیات شوي او سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه بریدونه ډېر مؤثره دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي یورپ ته د تللو په هڅو کې په سمندر کې د ډوبېدو له وجې په 1300 ورځو کې څه باندې 900 مهاجرین مړه شوي دي. دا کډوال د اټلي جنوب بلخته په میډیټرینین سمندرګي کې د بیړیو د ډوبېدو په نتیجه کې مړه شول. د یاد ادارې بیان دی کارلوټا سمی ایسوسییټډ خبری ایجنسی ته ویلي د یوې اندازې مطابق سل مهاجرین د روان میاشتې په 15مه نیټه هغه وخت بې درکه شو چې د سمګلرانو یو کښتۍ په سمندر کې ډوبه شوه. دا راز 1500 مهاجرین د مئی په 16مه ډوب شول چې د لیبیا نه په دغه ورځ سهار یورپ ته په بیړۍ کې روان شوي وو. کارلوټا سمی وایي د ډوبېدونه بچ شوي مهاجرینو ورته ویلي چې په دغه بیړۍ کې 1500 کسان سواره وو، خو انجن پکې نه وو او د سمګلرانو په یوه وړه کښتۍ پورې تړل شوی وه چې نسکوره شوه. د دې نه علاوه د مئی په 20مه نیټه هم په سمندر کې د ډوبو شوو 1500 مهاجرینو لاشونه موندل شوي دي. د عراق د فلوجه خارګوټي په خواوشا سیمو کې دغه هیواد د ترهګرۍ ضد ځواکونه ځای پر ځای کړل شوي دي. دا ګام له اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه د فلوجه خارګوټي د بیرته اخیستو لپاره د عملیاتو وروسته په لومړي ځل اخیستل شوی. پرون د فلوجه په خواوشا کې د ترهګرۍ ضد ځواکونه ځای پر ځای کړل شو، خو لا تر اوسه څرګنده نه ده چې کله به د فلوجه د بیا اخیستو لپاره حمله کیږي. دې لړکې د ایراني شیعه ملیشو په ملاتړ عراقي ځواکونو د روانې میاشتې په 22مه نیټه عملیات شروع کړي چې پکې یې فلوجه غیر چاپیره یو شمېر سیمې د وسلوالو د ورقې نه خلاصې کړې دي. دغه ښار په 2014 کال کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې نیولې ده. او د یوکرین پوځي چارواکي وایي د دې هیواد په ختیځه سیمه کې په 13 غنټو کې د روس پلاو بیلتون پالو سره په نښتو کې 15 یوکرینی عسکر وژل شوي او 4 نور ژوبل شوي دي. د یوکرین پوځي چارواکو نن وویل په دونباس سیمه کې د پرون راهیسې د یوکرینی ځواکونو بیلتون پالو ترمنځ نښتو کې زیاتوالی راغلی دی. دواړه خواوې په یو بل د ډزبندۍ د خلاف ورزۍ تورونه لګوي. په عین حال کې د یوکرین صدر پیترو پوروشنکو د زیاتو بهرنیو مرستو غوښتنه کړې ده او د نیټو په خوانې مشر اندرس فوګ راسموسین یې خپل سلاکار ټاکلی دی. د اوتر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورېده چې منور شاه وړاندې کول. د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه جنوبی وزیرستان ته د سفر پر مهال ویلي چې خپل زیاته پاملرنه به تعلیم ته کوي.
دا می ځان سره واده وا چې څوره موده زما لاس کوي ان شاء الله نو زه به دې 95% پورې د تعلیم زبر چې دا به زه د خپل ټرایبل بچو ته ورکوم.
د خبر ایجنسی د لری پرتی سیمې تیرا میدان خلک شکایت کوي چې لتیرو درې کلو راځي د تر پرمختیاي کارونو په انتظار ناشته.
سکولونه باندې دي، ماشومانو د بچو کتابونه هم نشته، څوک نه روکي. داسې خلک شته چې د روزي درک نه لګي، نو بچي به سبق څه وایي.
ملګرو ملتونو په منځنۍ کورمه کې د جګړو ځپلو بیا ودانۍ لپاره د 3 میلیون ډالرو مرستو اعلان کړی دی. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شنونې هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونه لمړی موضوع تعلق څنګه تاسو په خبرونو کې مووریده. د خبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې په قبایلی سیمو کې به د دوی زیاته توجه تعلیم ته وي. نوموړي دا څرګندونه پرون جنوبی وزیرستان ته د خپل سفر پر مهال کړې دي. هغه هلته د یو شمیر پروژو پرانیستم کړې ده. د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود په دې اړه رپورټ لري.
د دورې په دوران کې گورنر د مسعود قبایلیانو په مختلفو سیمو کښې وګرځېده. مکمل شوې ترقیاتي منصوبې یې ولیدلې وکتلې چې د کومو په باره کښې په موقع موجود پوځي چارواکیو هغوی ته تفصیلي بریفینګ ورکړلې. په مکین کښې گورنر د مکین کمپلیکس چې په کوم کښې د لوبې میدان د سکول عمارت د بچانو د پاره پارک او جومات شامل دي افتتاح وکړله. په دغې موقع گورنر اقبال ظفر جګړه مشال ریډیو تا وویل
دلته کم کارونه وشو او زمونږ لوکل ایډمنسٹریشن او د آرم فورسز ورسره چې کم تعاون او کم محنت هغه وکړو د هغې مثال ډېر کم تاسو ته به ملاویږي په دنیا کې. زمونږ د سیټلډ ایریاز نه زیات دلته فیسلټیز اوس لګیا دي پرووایډ کېږي. کا ایجوکیشن دی، کا هغه پارکس دی، کا کمیونیکیشن سیکټر دی، هغې باندې کار کېږي انشاءالله. نو زه ډېر مطمئن روان یم دې ځینه.
گورنر بیا له داته لاړلی چرته چې د یو کال چلور چلویشت ملیونہ کلدارو پلاگرش دے گورنمنٹ ڈگری دے نوی جرشوی کالیج دے افتتاح پاٹھائی پریکڑلا پسولی وزیرستان شے دے پوست جنرل افیسر کمانڈنگ خالد جاوید بیا گورنر دے کالیج پو مختلف و سیکشنون شو گرزاوا دے نورست گورنر دے دگی کالیج تر حال تاورا غائی شرطا یہ چھ دے مسعود کبالیانو دے مشرانو ملکانو جرگی تا پا دگی رنگ و اینا وکڑلا
دا میں زان سراوا دوا چھے دے سورا مودا زما لاز کروی انشاءاللہ نو زبا دے 95% پورے دے تعلیم زیبر چھے دا بزد دے پلو ٹرائیبل بچو تا ورکوما چھے ہر یو سٹوڈنٹ دا پارا خودے پا فضل سرا پا پل ڈسک باندے کمپیوٹر لگے لے لے بے خور گندے لاکھوں کی نشتہ چھے کم تاسو لکھودے دل تا در دا فاج پاکستان تا بزر ڈیر کریٹ ورکوم دے کے سشک زما په خیال تاسو نه گڑی ازم نہ گڑم چې دلته امن نن مال شوی رے نو د دوی د قربانیان په کې ډیر لوی لاس رے
گورنر چې په مکین لا داکشه د مصرفیاتو نه فارغ شو بیا د سویلی وزیرستان سیمه بار ونتا وراغای چرته چې د سیمه نه د قومي اسمبلی نمائنده مولانا جمال الدین او قبایلی مشرانو ملکانو په شامول د پولیټیکل انتظامیه او پوځي چارواکیو هغوی ته ستړي مشي وویل په بار ون گورنر دے اوت سلویش بسترو دے نوی جرشوی ہسپتال چپکشے دے ڈاکٹرانو او دے نور عملے دے پارا شل ریائشی بنگلے او کوارٹرونا شامل دی افتتاح وکڑلا او قبائلیوں تا یہ تسلی ورکڑلا چا حکومت با دے طالبانو پا خلاف دے راہ نجات پوجی عملیاتو پا دوران کشے دے مسعود قبائلیانو دے ہر توان بریا کولو ہلے زلے جاری ساتھی سیلاب مسعود مشال ریڈیو لدا سویلی وزیرستان
د مشال ریڈیو پرونے پر منزنے او سپو شپک سویویش پلندو سپو دو لزرا یو سل دیش پنزل لزرا دری سوش پیتا پنزل لزرا او سوش پیتا او د انٹرنیٹ للاری پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام بندے صفا او ریڈیلیشن
ملګر ملتونو په مدني کورم کې د جګړې للا صد غزمن شو خلکو د بیا بحالی لپاره د 3.5 میلیون ډالرو په اندازه مرستې اعلان کړې دي. چارواکي وایي چې له دې څخه به د بېکوره کړل شوو خلکو د بیر پر ژوند د بنیادي اسانتیاو برابرولو لپاره کار اخیستل کېږي. د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزی پرې رپورټ لري.
قدرتی آفتونو سره مبارزه د ادارې یو مشر مجاهد علی وای په کورمه کې د بیا رغونې او د لشزو مسوزو زموش او پاجم کني کډوالو سره د مرستې لپاره یو ترکیاتی فند منظور شوی دی. د په خبره دغه ترکیاتی فند چې 2 میلیونه ډالر دی د مختلف انجوګانو له لارې به د اغیزمنو خلکو په بهاله لګیږي. مجاهد علی مشال رډیو ته وای ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لخوا منظور شوی دغه فند سره به د سیمې د ځپلو په ژوند کې یو ښه بدلون راشي. مجاہد علی وائی پسیما کے وسلہ والوں سرا جنگن و اپوزی عملیات و پوخ کم زیان اور دلے دا حقی تخمینہ معلوم لپارا دا پولیٹیکل انتظامی لخوا یو سروے روانہ دا او زیادوی دغا سروے سر تا ترسی دورستا با دا سمیل اغزمن و خلقو سرا دا مرستو لڑے شروع کی گی. دے وائی دا مرستو پا دے پروگرام کے حق خلق ہم شامل دی کمو چی کارڈو نبلاک تی اخبرو سی متنہ دستنی شوی. منځنی کورمی په حدودو کې راځي چیرته کې وسله والو سره د نښتو اپوزی عملیاتو له کبله ځایي خلکو ته سخت مالی او ځانی تاوانونه اوریدلې دي. د سیمې ګلاب خان مشال رډیو ته وایي د متاثرینو بحالې لپاره کم فنډ چې منظور شوی دی په دې دو شکریا ده کوي. خو په سیمه کې چې څومره نقصانونه شوي دي د هغو لپاره دغه فنډ ډېر کم دی.
زیات نقصان شوه ده او موږ غوښتنه کوو چې موږ د پړنا د نور زیات شي. دویمه خبره دا ده چې یاره د پوندونه خو دشي ډیر کې ګیدینه مخیا پوندونه شوي دي او خو شروع شي هغه صحیح طریقې سره استعمالي نه دا کومه پنځ دو تر شي لسونته او په خي طریقې باندې استعمال شي.
واضح دی چې په کورما کې امن تر لاسه کېدو وروسته د الشرزو مسوزو سیموش اپارچم کني زیاتره سیمو ته خلک په کامیابۍ سره ستنه کړې شوې دي. په منځني کورما کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات د کال له 2009 راهیسې روان دي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل د خبر ایجنسی د لری پرتی سیمې تر میدان خلک شکایت کوي چې له تیرو درو کلونو راهیسې د پرمختیایي کارونو په انتظار ناست دي. خو د دوی په خبره حکومت ورسره ژمنې کړې دي خو هغه یې نه دي پوره کړې. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د سیمې ته د بیرته ستنیسو خلکو د ژوند بنیادي اسانتیاوې دي برابرې کړې. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواري په رپورټ کې اورو.
د خیبر ایجنسی تیرا میدان د پیښور نه په خواو شاسل کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه سیمه ده چې پولی او رګزو کورمې او د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګېدلې دي. په دې سیمه کې خواو شا درې کاله وړاندې د وسلوال واکمني وه او د جګړو له امله ترې خلک بې کوره شوي وو، خو اوس پکې امنیت بحال شوی او بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. خو دغه خلک د حکومت نه ګیله من دي او وایي چې باید د پرمختیایي کارونو وعده دی ورسره پوره کړی شي. په دې حکله د تیرا میدان یو مشر موسم خان پریدی مشال ریډیو ته وایي:
سکولونه بند دي، ماشومانو د بچو کتابونه هم نشته، څوک نه روکوي. داسې خلک هم شته چې د روزې دره کې نه لګي، نو بچي به یې سبق څه ویایي. کلي میرون دي غاښوي چې سروین کړی وو، بلکې چې تو ژام نیکمل سګه چا بدي کړی وو، هغه آبادۍ خو د سره لیکي نه، ځکه چې ویایي چې تو ژام نیکمل سګه دا څه لیکو، دا خو جوړه کړی وو. نو اوس دا څلور کوله، موږ به په ځمکه څلمستای، موږ به په ټاغرو څلمستای، موږ به شاړې وای، موږ به کمبالې وای. دا څلور کوله چې کوم تکلیفونه په موږ تیر شول، دغه دولت سره چې دا سروې نن کېږي او سبا کېږي، خو سروې ته دا ساته پیر نه چلای وای، روپې ملو شوه او نه چلا لک روپې ملو شوه او نه چلا شل زره روپې ملو شوه، چې دا دروېغ د موږ سره ما کېږي.
او یو بل تن اخترسه د پردې د تیرا میدان د تعلیمي حالت په اړه وای:
ټول شخصي دي، سرکاري به خشته نه، یو سکول د سروې ته لار دی، موږ ته سر کول سکول نه غوړو، هسپتالونه ته نه غوړو، روډونه ته نه غوړو، بجلی
چکله د خیبر پختونخوا د گورنر ځانګړي پرمختیایي پروګرام یو چارواکي عرفان سره خبرې وشوي. نو دوی وویل چې حکومت د تیرا میدان د خلکو لپاره په یو شمیر لوی بنسوبو باندې کار پیل کړی دی، خو په دې کې به لږ وخت لګي او ډېر ژر به په تیرا میدان کې د پولیټیکل انتظامی د تحصیل ودانی، یو ټایپ ډی روغتون او یو سرکاري های سکول جوړ شي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې اوس په تیرا میدان کې مکمل مندای، خو بیا په تیرا کو خېلو کې وس هم د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې. د پېښور پولیس وایي په همدې شار کې د علي شاه په نوم د یو وژل شوي نرښځي قاتل یې نیولی دی. د علي شاه پر وژنه د سیمې د بشري حقونو فعالانو سخت غبرګون ښودلی. هغه په اتو ډزو وویشتل سوی او بیا یې د پېښور په لیډي ریډینګ روغتون کې سا ورکړې وه. له پېښوره شبیر احمد جان پرې رپورټ لري.
د پېښور پولیسو خوشا پنځه ورځې وړاندې د وژل شوي نرښځي علي شاه قاتل د نیولو دعوه کړې ده. ایس ایس پی اپریشن عباس مجید مروت مطبوعاتو ته ویلي چې پرون یعنې د خالی په ورځ دوی ته د اطلاع وروستو پېښور قاضي کلي کې دوی چاپه ووهله او ماښام یې د علي شاه قاتل افضل ګجر ونیول او د هغه نور ملګري څوک چې ورسره په دغه جرم کې ملګري وو پسې هم لټون روان دي او ډېر ژر به ونیسي. دغه نیول شوی ملزم به نن پېښور پولیس لین کې مطبوعاتو ته هم وړاندې کولی شي. د پمړ ده چې علي شاه د بیان تر مخه د تیر اتوار په شپه افضل ګجر نومي کس د خپل کوټې نه راکوز کړو او اته ډزې ویشتلی وو چې د هغې وروستو لیډي ریډینګ روغتون کې د علاج لپاره پرته وه، ولې پنځه ورځې وړاندې اسپتال کې سا ورکړه. او د هغې وروستو د خیبر پښتونخوا په تاریخ کې پړنګبي ځل د یو نرښځي په ولسي کچا جنازه هم وشوه او خښ یې هم کړو. ولې د علي شاه د وژنې وروستو د پښتونخوا د نرخزو او مدني ټولنو لخوا په سخت رد عمل او احتجاج وروستو پولیس د علي شاه قتل کې ککړ افضل ګجر و ورځې پس ونیول. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه
تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
طرفه. اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
په پېښور کې د نرښځو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې ترانس اکشن مشران وایي حکومت دې دوی ته د انسانانو حقونه ورکړي او د دوی د ځان او مال حفاظت وکړي. دوی وایي په خیبر پښتونخوا کې په تیر یو نیم کال کې شپږ څلوېښت نرښځیان وژل شوي دي. د شاهین بنیري رپورټ اورو په دې اړه.
په پېښور کې د علي شاه په نوم نرښځي د وژنې نه وروسته د سیاسي، حکومتي او ولسي ادارو لخوا په صوبه کې د نرښځیانو د حقونو په اړه بحثونه تود شوي دي او د بشري حقونو دفاع کوونکي غوښتنه کوي چې باید د انسانانو په حیث د دوی حقونه خوندي کړل شي. په پېښور کې د بشري حقونو دفاع کوونکي قمر نسیم وایي د علي شاه د وژنې نه وروسته یو شمېر سیاسي او مذهبي مشرانو د دوی سره خواخوږي ښودلې ده او په وړومبي ځل د دوی د حقونو خوندي کولو لپاره اوازونه پورته شوي دي. نوموړی زیاتوي، د ټرانس اکشن په نوم د بشري حقوقو د دفاع د ادارې یو مشر تیمور کمال وایي په صوبه کې د نرخزیانو شمیره د 15,000 نه تر 15,500 ترمنځ ده او په دوی کې ډېر د خپلو کورونو او ټولنې لخوا د ظلم زور ښکار دي.
علی شاه د مرګ خو ټولې دنیا نه مذمت روان دي کنه جی، خو لکه د خیبر پختونخوا حکومت د طرف نه تر اوسه پورې هغې سره چا دومره زحمت نه کړی چې هغې سره رالی وي او ناست وي. د مشتاق غنی صاحب بیان رالی دی او هغه دا ویلي دي چې خواجه سراو دپاره مونږ په صحت تعلیم د اوسېدو دپاره مونږ په روان بجټ کې هغې دپاره مونږ باقاعده بجټ مختص کوو، خو دا ګورو چې آیا دا یو سیاسي بیان دی کنه دا حقیقت
کې داسې کیږي. بلخو د خیبر پښتونخوا د بشري حقوقو د ډایریکټوریټ مشر نورزمان خټک وایي د نرخزو د حقوقو لپاره आवाज اوچتوي خو مالی پنګې نه لري چې په دغه اړه څه عملی ګامونه پورته کړي. د ټرانس اکشن خیبر پختونخوا د شمیرې تر مخه په تیر یو نیم کال کې شپږ څلوېښت نرخزیان وژل شوي دي او درې سوه نور د تشدد ښکار شوي دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
ملک کالو خان د یوسفزیو سردار و چې د مغولو او په ځانګړې توګه د اکبر بچا د لشکرو پر ضد جنګېدلی و. په ټولنیزو رسنیو په دې اړه بحث روان دی چې د خیبر پښتونخوا د نهم جماعت د انګریزي په کتاب کې د کالو خان په اړه د ځینې نامناسبو ټکو کارونه شوې ده. د کالو خان د شخصیت په اړه له پېښوره د ځلاند یوسفزی رپورټ اورو.
د سوابې کالو ډیر کلی فیض الزمان چې دا وخت د کالو خان په ژوند او شخصیت باندې د کتاب لیکلو لپاره تحقیق کوي وایي کالو خان د مغل اکبر باچا په دور کې د یوسفزو سردار وو. نوموړی وایي چې مغل غوښتل چې د یوسفزو په خوره هم حکومت وکړي خو یوسفزو تر پیړو پورې مغل په خپل خوره حکومت ته پرې نه خودل او د اکبر باچا په دور کې کالو خان د مغلو پر ضد تر ټولو ستر مبارز وو. د خان گجو خان د وفات وروسته ملک مصری خان سلارزه او د هغه وروسته ملک کالو خان د یوسفزو مشري کوله او بیا د کالو خان وروستو د مشره پیټي د ملک باکو خان په غاړه وو. د سوابه کالو خان کلی یو مشر او د سیمې په تاریخ نظر ساتونکي ایډوکیټ اشفاق خان وای
د کالو خان دلته ولا نه پات شه د پخپل دلته پات شه د دې نه پس د کالا ته تل نو کالا کیم د نوم د در په دا باندې بیا د کالو ډن ته تل کالو ډن کې هل تر د اوم د په نوم باندې کالو ډن دي مختلف درې سلور ځای په سوابه کې د ستې کړي د په کالو خان کې وته خلک کالو خان وی دی ځای ته د د په وجه په کالو ډن کې خلک غیزه ته کالو ډن وی په تلاندې کې بره عمر را بیا کالا در ورته وین ام د په نوم باندې دا او بیا یو بل ځای دی چې اغم مطلب دا دد پنوم د پسوابه کې کم اس کم دد پنوم باندې سلور کلی دي.
د سوابه یو سپینګری قاضی سید الحق چې د پښتنو په تاریخ یې جوور نظر دی وایي چې کالو خان هغه پښتون مشر دی چې په تاریخ یې ټول پښتانه ویاړي او داسې پښتنو مشرانو ته د ټوکو نسبت کول د ټول پښتون قام سپکاوی دی.
په چاغو د مغولو خلاف او خاص کر د اکبر بادشاہ خلاف ډیر جنگونو کې شاغسته ده چې کلا بیربل او افضل داغه نورتن چې کومو چې دی نو د نیستو نابود کړي دي او دا ډیر لوی ننګیالی او بادر انسان و خو دا داسې سړی نه و دا ډیر نر جرنیل و چې د مغولو باندې به چې دی نو لرزه تاری وه په دلیو کې چې دنه به خبر شو چې هغه را روان دی یا د اباسین نه راپورې وته لکه څنګه چې خانګجو ګجو خان بابا دغه شان دا یو سردار و لکه شیخ ملی چې و یا ملک احمد بابا چې و.
د خیبر پختونخوا د نهم جمعات د انګریزي د کتاب په 37مه صفحه د مغل اکبر بادشاہ په صفت کې لیکلي شوی مضمون کې د کالو خان په اړه په سرکاري نصاب کې د نامناسبه الفاظو استعمال د پختون اولس او په خاصه توګه د ځوان کول غوسار پارولې ده او په ټولنیزو رسنو یې د خیبر پختونخوا په حکومت سخت نیوکې کړې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
پر فاټا سبان دے سل کال وڑان دے د هغه وخت انګریز واکمنانو د ایف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
ایف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د شنبه په ورځ یو شمیر ښځینه مدني فعالانو په جلال آباد کې د ښځو د ښار پاکونې کمپاین ترسره کړ. دوی وایي ښار د ټولو ګډ کور دی او د دې کمپاین له لارې خلکو ته پیغام دی چې نارینه او ښځینه ټول د خپل ښار پاک وساتي. په دې اړه نور تفصیل شاه محمود شینواری راکوي.
د ننګرهار یو شمیر خزینه مدني فعالانو د خار پاکونې د کمپاین په مراسمو کې پر خاریانو غږ وکړ چې د خار پاکولو ته پاملرنه وکړي. د دې کمپاین په جریان کې د کور خزینه د بی بهیر یو شمیر غړي د خار په واټونو وګرځېدي او خزلې راټولې کړې. د دې ټولنې مشر مقدسی احمدزی وویل غواړي خاریانو ته وښيي چې خار پاک وساتل شي او مېرمنې په دې مبارزه کې ونډه لري.
احساس ملری دی هغه په ذهنونو کې د انګیزه در پیدا کول او ترڅنګ د رضاکارانه فرهنګ دودول دی.
نوموړي پر خاروالې غږ وکړ چې د خار د پاکوالي لپاره منظم پلان جوړ کړي او خاریان پکې را شریک کړي.
هیله ده دا غوښتنه ترې کوو چې نه یوازې په ادګا جومات کې بلکې د خار په ټولو ساحو کې چې هلته خزلې غورځېږي هلته مناسب کومې کثافت دانې چې ورته ټاکل کېږي په خپلو ټاکلو ځایونو کې ولګوي تر څو زموږ خاریان ترې استفاده وکړي. او په خاریانو باندې غږ کوم چې هغه مناسب ځایونه چې ښاروالۍ د دوی لپاره ټاکلي دي او د دوی لپاره یې ټاکي له هغې نه استفاده وکړي. هغه څه چې خوري هغه بې ځایه ځای کې ونه غورځوي.
د دې ټولنې یوې بلې رضاکاري او د علیلې سیزده کوونکي ملهي ازادي راډیو ته وویل غواړي د یاد کمپاین په ترسره کېدو سره د ښار په پاک ساتلو کې ونډه واخلي.
کسان اوس خلک خپل کور پاک ساتي، موږ هم باید خپل چاپیریال هېواد هم باید پاک ساتي وساتي. دا یوازې موږ دنده نه ده، ټول هېوادوالو دنده ده. او بله دا چې موږ ټول سندرې لرو چې ټول شي په نورو دا کله د خلکو دا کار کړی او موږ ورته نور شو چې موږ راتلو ته درشان ټولولو ځکه دا د ټولو سره مسله دی. په ټول بنده لرم چې ټول باید موږ دا خپل چاپیریال باید پاک.
د ویلو د چتور از مخ کې هم دغه خزینه فعالانو د جلال آباد خر په درې منه کې د خر پاکونې ورته کمپاین تر سره کړی وو او دوی وایي پلان لري چې دغه کمپاین لړۍ به نور هم وغځي.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
مشال ریڈیو ته غوږ یاست. د خبرونی په دویم نیمه کې تاسو ته د ځینو ریپورټونو او مطبوعاتي کتنو ترڅنګ ونیس پروګرام د باختر ستوري هم وړاندې کوو. خو اوس به د دې ساعت د خبرونو لنډیز له منور شاه څخه واورو، ځکه چې په پښتونخوا کې د مازګر څلور نیم بجې سوې.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جگلاوای ژمن دی چې په قبایلي سیمو کې به د تعلیم شر اصل فیصد ته د رسولو هڅه کوي. نوموړي پرون د جنوبي وزیرستان د دورې پر مهال وویل په سیمه کې له پرمختیایي کارونو مطمئن دی او دا چې ډیر زر به په نورو پرمختیایي منصوبو هم کار سرته ورسي. په پاکستان کې پلټونکو پرون هغه دوه چارواکي نیولي چې د افغان طالبانو وژل شوي مشر ملا اختر منصور او د هغه کورنۍ ته یې د دې هیواد شناختي اسناد ورکړي وو. چارواکي وایي په دوی کې عزیز احمد دومیتان په 2001 کال کې د ملا منصور لپاره د ولی محمد په نامه د شناختي کارډ منظوري ورکړې وه او رفعت اقبال د نادرا د کمپیوټر په څانګه کې کار کوي. په قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو په وړاندې د مبارزې اداره یا اف ډی ایم ای وای چې په کورم ایجنسۍ کې د بیا رغونې او له کډوالو سره د مرستو لپاره په یو پرمختیایي فنډ منظوري ورکړل شوې ده. خو د کورم اوسیدونکي وایي یاد پرمختیایي فنډ د شوي زیانونو په مقابله کې ډیر کم دی. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د دې ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ په لنګری سیمه کې پرون د داعش وسلوالو په یو ګاډي ډرون برید شوی چې پکې د دې ډلې د یو کمانډر په شبون شپږ وسلوال وژل شوی. د داعش وسلوالو په دې اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي یورپ ته د تللو په هڅو کې په سمندر کې د ډوبېدو له وجې په تیرو څو ورځو کې څه باندې 900 مهاجرین مړه شوي دي. دا کډوال د اټلي جنوب اړخ ته په میډیټرینین سمندرګي کې د بیړیو د ډوبېدو په نتیجه کې مړه شوي دي. او د عراق د فروجه خارګوټي په خوا او شاسي مو کې دغه هیواد د ترګری زد ځواکونه ځای پر ځای کړل شوی دی. د لړکې د ایرانی شیا ملیشو په ملاتړ عراقي ځواکونه دروانه میاشتې په 28 نیټه عملیات شروع کړي چې پکې یې د فروجه غیر چاپیره یو شمیر سیمې د وسلوالو د ولقې نه خلاصې کړي دي.
او سمجو اسلام آباد ته او ګورو چې د پاکستان کورنۍ ورسپانډن په خپل غنو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. احمد الله دا ورسپانې لوستي دي.
جنگ ورسپانې خپل اداریا د شناختی کارډونو په تصدیق لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د وړاندې راهسې دا خبره کېده چې په پاکستان کې جالي شناختی کارډونه ډېر په اسانۍ سره جوړیږي او ډېرو افغان کډوالو دا کارډونه جوړ کړي دي. ورسپانې لیکي چې موجوده حکومت په اقتدار کې دراتلو وروسته د لړکې ګامونه پورته کړل او په لوی شمېر کې پاسپورټونه او جالي شناختی کارډونه منسوخ کړل. خو د لړکې نه خو څه قانون سازي وکړې شو او نه جالي شناختی کارډونه جوړونکو پر ضد قانوني کاروایی وکړې شو. ورسپانې لیکي چې د افسوس وړ خبره دا ده چې د شناختی کارډونو جوړولو طریقه دومره ناقصه ده چې یو غیر ملکی تن په اسانۍ سره دا کارډ جوړولی شي او چې کله شناختی کارډ جوړ شي نو بیا پاسپورت په اسانۍ سره ترلاسه کیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت په ملک کې د شناختی کارډونو د بیا تصدیق کولو فیصله کړې ده او په ابتدایي توګه به د 2.5 کروڑ خلکو د کارډونو تصدیق په شپږو میاشتو کې کولی شي. اگر چې دا یو مشکل کار دی خو دا په هر صورت پوره کول پکار دي، ځکه چې دا د ملک د سلامتۍ او استحکام خبره ده. ایکسپریس ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې حکومت خود 2.5 کروڑ خاندانونو د مشرانو د کارډونو تصدیق کولو فیصله کړې ده، خو که د شناختی کارډونو جوړونکي قومي ادارې نادرا د کارکردګۍ جایزه واخیستی شي نو د یادې ادارې په ملک کې د مختلفو دفترونو نه بعد په اوږدو قطارونو کې نظر واچولی شي نو د 2.5 کروڑ شناختی کارډونو د تصدیق معامله ډېره مشکل ښکاري. ورسپانه لیکي چې حکومت له پکار دي چې شناختی کارډونو تصدیق لپاره د داسې کړنلاره جوړه کړي چې ورسره د اولس مشکلات راکم شي او دوی په اوږده قطارونو کې ونه درېږي. دنیا ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاناما لیکس یو حقیقت دی او دا ظاهروي چې په ناجایزه طریقه قومي خزانه ته نقصان رسولی شوی دی، نو د دې ضرور پلټنې کول پکار دي. ورسپانه لیکي چې حکومت او اپوزیشن په ګډه سره کومه پارلماني کمیټي جوړه کړې ده، نو پکار ده چې دا کمیټي معاملات مخ په وړاندې بوزي نه چې د اختلافاتو له وجې وزنډوي. ورسپانه لیکي چې حکومت ولی دا گنی چې پلټنې صرف د دوی پر ضد کیږي. پاناما لیکس کې خود شپږ سو نه زیاتو خلکو نومونه راغلي دي، نو وخت راغلی دی چې د ټولو پر ضد دې پلټنې شروع کړي شي او حکومت لا پکار دي چې دې لړکې عملی ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فریډی ټایمز ورځپاڼه لیکلي چې طالبان د سولې خبرو ته د راوستو په برخه کې د پاکستان پاتې راتلل دا څرګندوي چې پاکستان په افغانستان کې د خپلو ګټو په خاطر په مذاکراتو کې دلچسپي نه لري. بلخوا هیومن رایټس واچ لیکي باید افغان حکومت په ناسم وجوهاتو د ښځو بندي کول او د ناجایز تعلقاتو د تورونو څخه وروسته د ښځو طبي معاینې ختمولو لپاره په سمدستي توګه ګامونه پورته کړي. انیسا اجمل یې لنډیز وړاندې کوي.
فرایډی ټایمز مجله لیکي په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز دا منلې ده چې د طالبانو مشرتابه په پاکستان کې پاتې شوې. د ورځپاڼې په خبره نوموړي په غیر مستقیمه توګه د دې خبرې پخلی کړی دی چې پاکستان په طالبانو تر سرحده اثر لري. مقاله لیکي پاکستان ته د افغان طالبانو مشر ملا منصور تګ راتګ او بیا له نوموړي سره پاکستاني پاسپورت هم د یادې خبرې تصدیق کوي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان اسټابلیشمنت په دې کې پاتې راغلی دی چې د طالبانو مشران د مذاکراتو میز ته د راوستو لپاره اماده کړي او د هر څه دې خبرې ته اشاره کوي چې پاکستان په افغانستان کې د خپلو ګټو په خاطر په دې برخه کې دلچسپي نه لري. مقاله لیکي دا ټول حالات داسې بې باوري پیدا کوي چې پاکستان د امریکا لخوا د مالي او پوځي مرستو خوندي کولو لپاره په دوامداره توګه دوه مخي لوبه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پخواني ولسمشر پرویز مشرف په وخت کې هم پاکستان ته راتراګري ضد جګړه کې د ملاتړ په غرض د امریکا لخوا شل ارب ډالر ورکړل شوي وي. مقاله لیکي په داسې حال کې چې حقاني شبکه د شمالي وزیرستان په شوال کې مرکزونه لري، د طالبانو لپاره د سراج الدین حقاني نائب امیر په توګه د ټاکلو وروسته به اوس په پاکستان نورم فشار زیات شي. بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ لیکي باید افغان حکومت په سمدستي توګه په ناسمو وجوهاتو قید د یو تن د سپکاوي او د ناجایز تعلقاتو د تورونو وروستو د ښځو طبي معاینې عمل ختمولو لپاره ګامونه پورته کړي. په هیومن رائټس واچ اداره کې د ښځو د حقوقو فعال هیدربار ویلي دي چې د افغان ولسمشر اشرف غني لخوا د ښځو تر تښتېدو وروستو د هغې نیونو په فوري توګه د ختمولو ژمنه په افغانستان کې د ښځو د حقوقو په برخه کې یو مهم ګام دی. نوموړی وایي باید ولسمشر غنی دې لړکی واضحه هدایت جاری کړي چې د ښځو جنکو پر ضد د شکایتونو په برخه کې د پولیس چارواکو د څارنوالانو په کارونو کې بدلون راوستل شي. مقاله لیکي په افغانستان کې د ډېرې مودې راهیسې د تشدد څخه د ښځو او د جنکو تښتېدو ته د جرم په سترګه کتل کیږي او له یې سره د مجرمانو په څیر چلند کیږي، خو له ښځو سره تشدد کوونکي آزاده وي. هیومن رائټس واچ لیکي په افغانستان کې دا مهال په سلګونه ښځې او جنکې د اخلاقي جرمونو په تور قیدیانې دي. مقاله لیکي په دې کړنو کې چې ورته جرمونه ویل کیږي د کورونو څخه تښتېدل او یو تن سره ناجایز تعلقات شامل دي. د هیومن رائټس واچ د 2013 کال د یوې اندازې تر مخه د افغانستان په جیلونو کې د ټولو ښځو نیمایي او بیا د کم عمرو په جیلونو کې شاوخوا 95% جنکې د اخلاقي جرمونو په تور بندي وي. د بشري حقوقو د سار ادارې د یوې څېړنې تر مخه په دې پیښو کې زیاتره هغه ښځې او جنکې په جرمونو تورنې شوې دي چې د کم عمرې د ودونو او کورني تشدد له وجې تښتېدو ته اړ شوې وي. د هیومن رائټس واچ تر مخه په ځینو پیښو کې بیا ښځو او جنکو سره جنسي تیری شوی دی، خو د تیری کوونکو په ګډون پر دوی هم د ناجایزه تعلقاتو تورونه پورې شوی دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د اوکراین ختیځ سیمه یو ځل بیا د حکومتي ځواکونو او د روس پلو بیلتون پالو ترمنځ د جګړو شاهد دي. په همدې حال کې روس وایي چې د اوکراین د ولسمشر د سلاکار په توګه د ناټو د پخوانی سرمنشي ټاکنه له ماسکو سره د دشمنی په معنا ده. په دې اړه رضوان مراد رپورت لري.
راپورونه وایي چې د اوکراین په ختیځ کې یو ځل بیا تاوتریخوالی زیات شوی دی. روسي پلو بلتون غوښتونکي وایي حکومتي ځواکونو په تیرو څو ورځو کې پر دوی بریدونه کړي دي، خو حکومتي ځواکونه بیا بلتون غوښتونکي تورنوي چې د اوربن له موافقې سرغړونه کوي. د اوکراین یو رتبه مقام پرون وویل چې په وروستیو نښتو کې یو حکومتي سرتیری وژل شوی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو د دې هیواد په ختیځ کې د تاوتریخوالي زیاتېدل تایید کړي دي او د زیاتو نړیوالو مرستو غوښتنه یې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو د ناټو پخوانی عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د خپل سلاکار په توګه ټاکلی دی. راسموسن په خپله فیسبوک پاڼه ویلي چې دی به په پوره وس او توان سره د امنیت د ښه والي، اقتصادي اصلاحاتو او د اوکراین او اروپایي ټولنې ترمنځ د اړیکو د ټینګوالي لپاره کار وکړي. نوموړي د اوکرین په ختیځ کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. خو د اوکرین ولسمشر دا نه ده په ډاګه کړې چې د ناټو پخوانی عمومي منشي به ده ته په کومو برخو کې سلام مشوره ورکوي. اخوا بیا د روسیې د پارلمان د بهرنیو اړیکو مرستیال لیونید کلاشنکوف ویلي چې له روسیې سره د دښمنۍ د نیت له مخې راسموسن د ولسمشر پروشینکو د سلاکار په توګه ټاکل شوی دی. نوموړي ویلي ناټو او لویدیز به په نږدې وخت کې وي او یا که په راتلونکي کې له اوکراین څخه د روسیې پر ضد کار واخلي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
دوستو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د افغانستان جمهوریت ریاست له ګاونډي هیوادونو غواړي چې تر څو په دې هیواد کې روانو شرایطو ته په کتو له ترهګرو ډلو سره همکاري ونکړي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی د شنبې په ورځ مشال رډي ټول چې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره باید ګاونډي د سیمې هیوادونو له افغانستان سره مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل د پدې رپورت کې اورو.
په افغانستان کې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه خبرو شو راپورونه ورسته. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي له تروریستي ډلو سره د سیمې او ګاونډیو هیوادونو اوږدمهاله مرستې به د هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې سره لدی چې په دې اړه په مشخص ډول د ایران نوم نه خست، خو د سیمې او ګاونډیو هیوادونو غوښتل چې له تروریستي ډلو سره همکاری ونکړي.
د سیمې هیوادونه پر روانو شرایطو خبر دي، باید له تروریستانو سره همکار نشي. د افغانستان د حکومت تمه دا ده چې د ګاونډیو هیوادونو اړیکې باید له افغانستان سره دولت محور وي، نه دا چې نورو جلا ډلو او خلکو سره په تماس کې وي.
ښاغلی مرتضوی همدارنګه د سیمې له هیوادونو وغوښتل تر څو له تروریستي ډلو سره د همکارۍ پر ځای له تروریزم سره د مبارزې لپاره افغان حکومت سره مرسته وکړي. تر دې وړاندې افغانستان لپاره د روپی ټولنې ځنګړي استازي فرانس مایکل میلبند د برتانیې فارن پالیسی مجلې سره په سرګندونو کې ویلي چې ایران د داعش ډلې د فعالیتونو مخنیوي لپاره له طالبانو سره همکاري پیل کړې ده. همدارنګه د امریکا دوو دفاعي چارواکو د نمونو له افشا کېدو پرته فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې په عراق او سوریه کې د داعش ډلې په اړه د ایران اندېښنو ته په پام، په افغانستان کې د دې ډلې حضور په اړه د ایران اندېښنه د تعجب وړ خبره نه ده. له دې وړاندې هم په یو شمېر رسنیو کې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه راپورونه خپاره شوي او سم د وړاندې په بامیانو کې له وسلوالو طالبانو سره د ایراني وسلو یو زیرمه هم کشف شوه. خو یو شمېر نورو رسنیو بیا راپور ورکړی چې په پاکستان کې د ایران سفیر مهدي هنردوست د جمعې په ورځ په یو ناسته کې له طالبانو سره د ایران همکاري رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي سالی محمد سالی وویل چې افغان حکومت باید دا موضوع په نړیواله کچه مطرح او ترې مرسته وغواړي.
هغه چا چې موږ امنیتي تړونونه لاسلیک کړي لکه امریکا یا ناټو یا ملل متحد، هغې د لارې نه وکولی شو په منطقه په امریکایانو فشار راشي چې دغه لاسوهن نه لاس واخلي.
په همدې حال کې افغان کارپوهان هم په دې مسلې ټینګار کوي او وایي افغانستان په کراتو د ایران او پاکستان له لوري زیان لیدلی. افغان کارپوه میرویس عمرخیل وویل چې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډي هیوادونه په ظاهر کې ځان د افغانستان دوست ورپېژني، خو د پردې تر شا خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له طالبانو سره همکاري کوي.
او سمستا سپام د مشال ریډیو نیوز پروگرام باختر ستوري تراړو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربایم. پنننۍ خبرونه کې به د ادبی غونډو او جرګو په اهمیت یو ریپورت ولرو. بیا به له وتلي صحافي او لیکوال نورالبشر نوید سره د پښتو ټلویزیونی ډرامو په اړه یو مرکه وړاندې کړو او په اخره کې به د یو ځوان شوقي رباب غږونکي سره د زړه خواله هم ولرو. رپورټ ترازو پښتو ادب کې لولسی ادبی جرګې نورسته په لر او بر پښتونخوا کې په سلګونو ادبی ټولی او جرګې جوړې شوې چې د پام وړ کارونه یې ترسره کړي او دا چار لا هم دوام لري. دا چې ادبی جرګې او مرکې د پښتو ادب د پرمختګ لپاره څومره مثبتې ثابتې شوې او یا دا چې د ځوانو استعدادونو په روزنه کې یې څومره مثبت کردار ادا کړی حال یې په رپورټ کې درکوو. کسه هم پخوا په افغانستان کې ادبی غونډي او آزادی جرګې نوی خود دولت په چوکاټ کې پښتو ټولنې او ادبی انجمن فعالیت کولو چې پر کتابونو مجلو او رسپانو چاپولو سربیره به یې کلنۍ مشاعرې لوی غونډې او سیمینارونه جوړول. خو په تیرو څلورو لسیزو کې چې افغانان پېښور او د پښتونخوا یو شمېر نورو سیمو ته کډوال شول شاعران او لیکوال هملته په ادبی غونډو کې تنظیم شول او کله چې بیرته خپل کلی ولسته راوګرځېدل نو د ادبی غونډو سوغاتې له ځان سره راوړ چې نن په ټول افغانستان کې تر 2500 پورې ادبی او کلتوري غونډې پرانستل شوي او په فعالیت بوختې دي. خو دا چې ادبی غونډې د ادب د پرمختګ تر څنګ د ځوانو شاعرانو او لیکوالو په استعدادونو څومره مثبت اغیز لرلی شي د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل راته وایي.
ما ته خو ډېرې اغېزناکې ښکاري دغه منډې تر ډېرې دغه ناستې، ځکه ما ولیدل هغه ځوانان چې دوی شعرونه ما واورېدل، د دوی نثرونه چې لیکلي وو ما ولیدل، نو ما ته ډېر اغېز د همدغسې غونډو معلوم شو. هغه په دې معنا چې دوی ته فکر ورکول کېږي، دوی خپل لوری ځان ته ټاکي او د دې په خوا کې هغه الفاظ د دوی په ذهن کې هغه مفکوری د دې په ذهن کې فکر راولاړیږي او فکر ته حاصل کیږي. دا ماته ډېرې اخیستناکې ښکاري.
ځوان شاعر او لیکوال اکرام الله اکرام چې د تیرو لسو کلونو راهیسې په ادبی غونډو کې برخه اخلي وایي چې د ادبی غونډو له برکته یې د شاعرۍ او لیکوالۍ تر څنګ خبریالي هم پیل کړې ده.
تقریبا تیرو لسو کلونو راهیسې موږ په ادبی غونډو کې ګډون پکې کوو. د همدې غونډو برکاتو چې نن موږ د ژورنالیزم په برخه کې کار کوو، نن شعر لیکلی شو، نن لږ تر لږه یوه لیکنه کولی شو په دې ادبی ناسو کې، شعر باندې، په نثر باندې، په لنډه کیسه باندې کره کتنه کېږي. هلته موږ د خپلې لیکنې د خپل شعر خامۍ موږ ته په ګوته کېږي. نو ادبي ناستې واقعا د ادب د بډاینې لپاره ډېرې زیاتې مهمې دي. ادبی ناستو ته که زه اکاډمیانو خطاب وکړم ډېره به بده په دې نه وي چې که موږ له افغان ادبي بهیر نه رحساب کوو، تر اوسه پورې کوم ادبي بهیرونه چې په افغانستان کې فعالیت کوي ډېر لوړ لوړ خلک یې وروزل او ټولنې ته وړاندې.
د ننګرهار د ملي راډیو د نشراتو مدیر امین الله زهیر وایي چې هغه څه چې په ادبي غونډو کې زده کړي په پوهنتون کې نه وو زده کړي.
په لومړي سر کې مې چې کله ما یو شعر جوړ کړ ویلې بم، هغه بم بیا په غونډه مشاعره کې ویلې او د دې ملګرو تشویق وهڅول چې نور شعرونه هم جوړ. ادبي ژانرونو سره پیژندنه، د شعري فرمونو سره پیژندنه، دا ټول زموږ په دې ادبي غونډو بنډارونو کې موږ پیژندلې دي. دا د شاعرانو ملګرو سره ناسته ولاړه او په غونډو کې برخه وه چې موږ اوس یو شعر لیکو او یو ټولنه کې یو په یو نوم پیژندل کېږو. ما په یو سمستر کې دغونه سندې زده کړې، لکه په یو غونډه او په یو مشاعره کې چې ما څه زده کړي دي، یا کره کتنه کې، یا د شعري او ادبي فرمونو په پیژندلو کې چې دوی کوم معلومات مشران ورکول، کره کتونکو ورکول. نو که دن درته ووایم، نو زما په شاعرانه ژوند کې بیخي یوازینی بدلون پوهنتون نه بلکې ادبي ملګرو رامنځته کړی دی.
په ننګرهار کې ګڼ شمېر ادبي غونډې فعالې دي چې ځینې ونیزي، ځینې پنځلس ورځنۍ او ځینې محلنۍ غونډې کوي، چې د دغو له جملې څخه یوازې په جلال آباد ښار کې شپږ ټولنې فعالې دي. تناز لیکوال اباسین بهیر وایي چې که چېرته دغه ټولنې تر یو چتر لاندې راټولې شي او معیار ته پکې پام واړول شي، اغیزه به زیاتوي.
زمونږ په ادبي هڅو کې کمزورتیا شته ده، مګر د کمیت د پلوه حساب پی کېږي. کافي ټولنې لرو، د ځوان نسل په روزنه کې رول لرل دي او رول مثبت ثابت شوی دی. که چیرته د کمیت په ځای باندې لږ فشار په کیفیت باندې موشي، نو دا تغییر به ډیر قابل ملاحظه شي. د هڅو دپاره عملي هلې ځلې، دا مختلف نظرونه دي، کنسپټونه دي. که چیرته تعداد محدود شي، تعداد د محدودوالي ترڅنګ کار ډیر په کیفیت وشي، دا به ښه وي.
خو یو شمیر ادب پوهان بیا وایي چې د ادبی غونډو کثرت د ځوانو شاعرانو او لیکوالو ترمنځ یو سالم رقابت رامنځته کوي چې د ادب د پرمختګ لپاره مثبتې ثابتېدای شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، وتلې صحافی او ډرامه نگار نورالبشر نوی چې له 16 لسیزو راهیسې په صحافتي ډګر او ډرامه نگارۍ کې نوم لري، له نوموړي سره زموږ همکار اجمل تورمان د پښتو ډرامې په اوسني وضعیت یوه مرکه کړي چې په ګډه یې اورو.
بشر صاحب، د پښتو ډرامې په والا باندې ستاسو فکر څه دی چې نن سبا پښتو ډرامه په کم وضعیت کې ده؟
پښتو ڈرامہ چې کومه ده نو هغه ډیره لاندې راغلې ده، تر کومې پورې چې دا اوسنۍ ڈرامې دي نو هغې زمونږ د ټولو نه زیات گزار چې کوم دی نو په کلتور کړی دی. مونږ د امن خبره کوو، خو زمونږ په ډرامو کې د سی ډي د طرفه چې زه ورته هغې ته ډرامه نه ویم، بلکې د فلم یو خراب شکل ورته ویم. هغې د نوي کل د پاره چې کوم دی نو هم په ذهنونو کې یو ګن پیدا کړ، او بیا دغه د پښتو د پښتو کلتور په نوم باندې، بلکې د پښتو ډرامې په نوم باندې چې بهر ملکونو ته دا سیزونه ورسېدل، هغه مونږ غلط معرفي کړو. حالانکه ډرامه د کور د سکرین د کور خبرې دي، او دا داستانونه دي، او دا داسې داستانونه چې خلکو ته د سړی یو پیغام ورکولی شي. هر کله چې د یو لیک نه چاته پیغام اونه رسولی شي، هر کله چې د یو لیک نه چاته فایده اونه رسولی شي، هر کله چې یو لیک که هغه ډرامه ده که افسانه ده که نظم دی که نثر دی که غزل دی که هر څه چې لیک دی، او هغه ته خلکو ته د دې لپاره نه پیش کې چې آیا دا د چا په ذهن باندې یو نقش پرې دی، او یا د هغه ذهن ځان ته راواړی، او یا د هغه د ذهن تعمیر وکړي. نو زما په خیال هغه یوازې ډرامه نه، هغه چې هر لیک دی نو هغه د خلکو په ګټه نه دی، هغه د وخت او د حالاتو په ګټه نه دی، هغه د قانونو په ګټه نه دی. نو ډرامه دا وخت د پښتو ډرامه چې زه وایم، نو زموږ خواته خو پښتو ډرامه ډیره زیاته خرابه شوې ده. هغې بنیادی وجه دا ده چې چینل زیاتې شوې، او په چینلو کې د ډرامو شکلونه مسخ شو، ځکه چې مونږ به اول په ټلویژن باندې کومه ډرامه کولی نو ټلویژن یو اداره وه، او دغه اداره د کورونو سکرینو کور کې به دا کتې شو. نو مونږ به داستانونه چې جوړول نو هغه به د خپلې خورې کردارونه چې جوړول نو هغه به فرضي نه، بلکې هغه به خلکو چې قتل نو هغه داستانونو ته هغه کردارونو ته به خلکو وي چې دا زمونږ د کلي کیسه ده، دا د پلانی د کور کیسه ده، دا د پلانی ځای کې داسې شوي دي، په داسې کلي کې داسې شوي دي. نو هغې سره به د خلکو ذهن کې دا یو پیغام جوړېده چې لکه مونږ په ولور خبره کوله، مونږ به په سوره خبره کوله، مونږ به په دشمنو تربنو خبره کوله، مونږ به داسې په کلتوري شکل کې د داستانونو کردارونه راواغشتل، نو هغه به د خلکو په ذهنونو کې نقش شو، هغې سره به یو میسج پیدا شو. اوس د زمونږ اولنی گزار چې وشو نو هغه په کلتور باندې وشو، د کلتور په رواني کې چې کم دی نو سیڑھی یو ډیر خراب روډ ادا کړی دی.
بشر صاحب، ستاسو په نظر ستونزه په چا کې ده؟ ډرامه لیکوالو کې؟
او بالکل، د ټولو نه بنیادی لکه ذمہ وار چې دی نو هغه رایټر دی، ځکه چې اولنی بچی خو رایټر روڑی د لیک په شکل کې، چې زه هر کله یو غلط چیز اون لیکم نو هغه به ایکس کی، اب پروڈوسر بد یا ډایریکټر بد هغه جوړخ څنګه راوړي، خو چې هر کله زه پخپل داسې وکم چې زه غلط لیکو کوم، او زه د ډرامې په حواله باندې یو خراب کردار مخې ته کوم، نو د ټولو نه اول ذمہ وار چې کوم دی نو هغه رایټر دی. بیا د ټولو نه بل ذمہ وار سړی چې کوم دی چې په هغه کې هغه کار کوي، هغه پښتون دی، هغه ژبه پښتو ده، هغه دغه کردارونه کوي. نو چې هر کله هغه داسې یو خراب کردار کوي، هغه دویم ذمہ وار دی. بل ذمہ وار چې کوم دی نو پروډوسر دی، چې هغه ولې په یو داسې غلط سکرپټ باندې کار کوي چې هغه پښتو ژبې ته، پښتو کلتور ته، زمونږ دودونو، زمونږ روایتونو ته، زمونږ تاریخ ته نقصان رسوي.
یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې د وضعیت د بدلون لپاره، د وضعیت د ښه کولو لپاره څه کول؟
زه به دا وایم چې لکه قلم یو ډېر لوی طاقت دی، رایټر لیکوال یو ډېر لوی طاقت دی، باید چې که د هرې ژبې لیکوال وي نو هغه دا پکار دی چې هغه داسې لیکو کې چې هغه بنیادی رول دا جوړی کی چې هغه ذہن کې دا ولري چې زه د خپل لیک سره چاته یو پیغام ورکوم، چاته یو میسج ورکوم، او یو بدلون راوستل غواړم او ذہن بدلول غواړم، نو د دې ټوله پړه چې کم دینو هغه او ټول ذمہواری زه د ټولو نه بنیادی ذمہواری هغه زه په لیکوال غورځوم چې لیکوالان دې داسې لیکو کې چې هغه د پښتنو د دودونو د دستورونو د روایاتو او د هغې د کامی ګټو په شکل کې خلکو ته پیش کړي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم لیوزوان شوقی را بابغګون کی سره لنډه شان مرګه.
رباب منګه چی بخوا به زموږ د حجرو او میپلونو او دیرو خایستو اوس د بدمنیو لعمله په ډیرو سیمو کې تقریبا د منځتلو په حال کې دی، او د دې لوی وجه بدمنی ده. اوس دغه د رباب منګي یا ستار منګي پروګرامونه په ننګرهار کې یوازې د جلال آباد ښار شاوخوا پرم نسیمو کې شته دی، او کله کله یاران دوستان را ټولیږي او دغسې پروګرامونه جوړوي. زه په همدغسې یو د رباب منګي په بندار ور برابر شوی ما، او اول د رباب غږونکي سره لنډې خبرې کوو چې صحیح نوم دی، رباب یې له کله نه زده دی او د څه په خاطر یې زده کړی دی. مهرباني.
زما نوم یونس کاموال دی، او زه د تقریبا د ورکوټوای نه زما د رباب سره شوق وم، او لیکن دې کې زه استاد نه لرم، خو بس راغستی مې غږوي د یاران دوستانو نه مې فلم رنګین کړي.
نو څو کاله کېږي چې رباب یې زده دی؟
دې خو لږ وخت وشو، خو زده مې دی تقریبا داسې یو کال یو نیم کال وشو.
دغه رباب د زده کړې دپاره باقاعده چېرته استاد ته ناست دي؟
خامخا استاد ته خو به کېني، خو زه استاد ته ناست یم، صرف هغه ته مې کتلي دي، خو هغه له ما سره نه دي ویلي چې د هغه لاس ته مې کتلي، ځکه زما ډېر شوق و او ما د هغه لاس ته به کته و هغه شي به ما کول، خو هغه ته ما شکره مې نه دي که نه، خو بغیر استاد نه زده کېږي، داسې ډېر څه کمی دی کې، خو زه خو به زه خپل ساعت پې تېرم، چېرته یاران دوستانو مې پلې ځم او پیسې مې سي په دې زه نه اخلم.
کور دې ودان، یعنی خپل ذوق خړوبای. نو ته چې کله د دوستانو یارانو محفل کې دغه رباب غږی د منګی سره غږی، خپل هم تینه سخوند خلک کنه په یارانو باندې خوند ویشي؟
کوم شي چې خپل خوند درک نو بل هم خوند ورکي، او کوم شي چې خپل خوند نه نو بل بس خوند ورکي، خو چې مال خپل خوند راکنه زه پوهیږم زما دوستان لم خوند ورکي.
خدای دې ستاسو ذوق هم داسې ژوندۍ لري چې زموږ دغه کلتوري اساسه چې دا هم ورسره ژوندۍ پاتې شي. تاسو چې رباب غږوي او आवाज مو سره وباسي، که आवाज سره وباسي داسې نری نری یو دوټه پیرا سره وځي،
आवाज په سره مونږ نه شي څنګه چې आवाज وباسو لاس را نه پاتې کی دا आवाज ولا مونږ سره ویری یاران دوستان نه سي بس هیتا پیم کې سندرې وای بیا سورم لګي خدای مونږ خپل مې پر جوړ کړي.
خزه اوس خدای سي یو خولي نغمه خو په ګډه سره وغږوي چې د مشال رادیو ریدونکو خوشاله شي او زم خوشاله شم.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و، تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا د آباد وسی.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
هیوادونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به وتر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلی.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر څلورو پژوندۍ بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.